ټپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند نورم کرانو سره یو ځای هرکلی کوم. دا زموږ غرمنۍ خبری خپرونه پی یو سټډیو ده. په دې خپرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي له طالبانو سره مرکشي پلاوی غړي به د کب د میاشتې تر شلمې بشپړ شي. محمد اشرف غني نن د ملي شورا د ولسمې دورې دوهم تقنیني کال په پرانیست غونډه کې وینا کړې ده. د ده وینا ځینې برخې مو د دې خپرونې د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. فریبا ظاهر سټډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پلازمینه کابل کې پرونی حمله ژبوګنوون کې بلل او په کلکه غندلې ده. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکوي او د روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایرس درې نوي مثبتې پیښې تایید کړې دي. د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پلازمینه کابل کې پرونی حمله بوګنوون کې بللی او په کلکه غندلې ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند د پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د 15 تلین په مراسمو په وسلواله حمله کې 2 ملکي وګړي وژل شوي او لږ تر لږ 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت لی یا داعش منلې دی. ښاغلی پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د تلین په مراسمو کې پر بې ګناه او بې دفاع خلکو برید د قدرت نه بلکې د کمزورتیا نښه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هم د حمله په کلکه وغندل او ویل له هغه کسانو سره به چې داسې جنایتونه کوي حساب کتاب وسی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې پر ملکي وګړو او قومي او مذهبي لږکیو حمله پر نړیوالو قوانینو جدي تیری دی او له جنګي جنایت سره انډول ګڼل کېدای سي. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د روزګان د امنیت قمندان محمد هاشم محمد اعظم هاشمی ازادي رادیو ته ویل چې دغه کسان پرون تر شپږ بجو وروسته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې را خوشي شول. د نوموړي په خبره طالبانو دغه ملکي وګړي پرون د ترینکوټ ښار له شاوخوا سیمو څخه برمته کړي وو.
زموږ یو تعداد ښاریان د ترینکوټ غوښتل چې د باخود په سیمه ته هلته چې یو میلهیي ځای دی د جمعې په ورځ باندې میله را باسي. په دې کې سپینږیري کوشنیان ځوانان ټوله تللي وه. دا خوانه د طالبان په سیراله او دی په ډیر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتل.
د شغلی هاشمی په خبره طالبانو په دې ترڅ کې یو ملکی وګړی وژل او یو بلې ټپی کړی دی. نو موږ زیاته کړی چې د دغو کسانو د خوشی کېدو په عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل شوی دی. د روزګان د امنیت قمندان په خبره طالبانو ته په دې عملیاتو کې درنه مرګ ژوبل اوشته خو د تلفاتو دقیق شمیرې یاد نه کړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایرس درې نوي مثبتې پیښې تایید کړې دي. د دې وزارت ویان وحید مایار په یو بیان کې ویلي چې د نویو مواردو له موندلو سره په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر 4 ته لوړ شوی دی. د هرات حوزوي روغتون هم مخکې ویلي وو چې په هرات کې اوس د کورونا وایرس 4 مثبتې پیښې شته. د حوزوي روغتون د انټانی څنګ مشر میر ابراهیم بسیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې وایرس د مخنیوي لپاره د هغو کسانو د قرنټین غوښتنه وکړه چې ایران څخه هرات ولایت راستنیږي.
3 تا 4 هزار نفر هم روزه از ایران وارد هرات میشه. امکان از این داره که یک تعداد از اینا ویروس با خود حمل کنند. توصیه ما به مردم این بوده که کسایی که از ایران آمدن اعراض کلینیکی ندارن اینا در خانه قرنطین باشن.
شغلی بسیم وای په کرونا وایروس د اخته کسانو په ډله کې یو د هغه همکار ډاکټر هم دی چې اوس له ایران هرات ته راغلی دی. په مزار شریف کې چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د نوروز میله نه لغوه کوي. د کورونا وایرس په نړۍ کې د خپرېدو په حال کې دی او تر 3000 زیات وګړي تر اوسه له دې کبله مړه شوي دي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پر لوی غونډو او میلو له دې امله چې د وایرس د خپرېدو مخنیوي وسی بندیز لګېدلی دی. خو د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال عطا محمد ساهو پرون د مارچ په 6 ازادي راډیو ته ویلي چې د نوروز میله به کیجی خلق لیوال دی د ځینی خلکو خپل او خپلوان مزار شریف ته رسیدلې دي. دی وایي د کرونا ویروس له امله به شاید دا مراسم یو څه کمرنګه وي، خو میله به خامخا کیږي. ښاغلی ساح وویل چې د کرونا ویروس د خپرېدو ویره ښایي په میله کې د بهرنیو میلمنو پر ګډون اغیز وکړي. هغه وویل چې هوایي ډګر کې د کرونا ویروس د څارنې لپاره تدابیر نیول شوي او په مزار شریف کې تر دېرشو بسترونو ځانګړی روغتون هم جوړ شوی دی. په تونس کې د امریکا سفارت ته نږدې دوه وګړو انتحاري حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دې حمله کې یو پولیس وژل شوی دی. د تونس د کورنیو چارو وزارت پرون د مارچ په شپږمه وویل چې حمله کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې یوه امنیتي ګزمه په نښه کړې وه. د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. او د اتریش چارواکو د تاجکستان یو پناه غوښتونکی هغه هیواد ته بیرته مسترد کړ. د تاجکستان حکومت د اتریش له حکومت غوښتنه کړې چې حزب الله شاولی زاده ور مسترد کړي، خو مدني فعالان اندېښنه لري چې هغه شای په تاجکستان کې شکنجه او غیر منصفانه قضایي بهیر ته داخل شي. د خبرونو پای
خبرونه ملاحظه د راډیو نو اوریدل. دوستانو تاسو دا او نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. افغان ولسمشر وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره به د هوت تر شلمې نیټې پورې مرکچی پلاوی وټاکل شي.
در تعیین هیئت مذاکر کننده مؤثریت، مشارکت، صلاحیت و معیارهای
دا خغلی غنی دا سرګندونی به په یو ریپورت کې در واورو. له ودیر صافی سره په دې موضوع چې د افغانستان د خانه د مذاکراتي پلاوی ټاکل کې ستونزې څه دي او څه ډول یو پلاوی باید جوړ شي مرکه لرو. دا مرکه به هم درته واورو. د روزګان ولایت چارواکي افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې سل تنه ملکي کسان د طالبانو له منګولو آزاد کړي دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وخت ځینې نور ریپورټونه هم لرو. اقتصادي خبرونه هم دراورو او د زهرو کاروان ونس پروګرام هم به هیروي. افغان ولسمشر وایي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی غړي به د کب د میاشتې تر شلمې پورې بشپړ شي. محمد اشرف غني نن د ملي شورا د ولسمې دورې د دوهم تقنیني کال په پرانیز غونډه کې له ملي شورا وغوښتل چې و کسان د پلاوی لپاره تر سبا ارګ ته معرفي کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني وایي چې له طالبانو سره د حکومت د سولې هوکړه باید د ملي شورا له لوري تایید شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورټ کې.
افغان ولسمشر وایي چې دولت چمتو دی چې د منل شویو اصولو له مخې له طالبانو سره مذاکره وکړي. محمد اشرف غني د شنبې په ورځ د ملي شورا د ولسمې دورې د دوهم تقنیني کال په پرانیز غونډه کې وویل چې مذاکره کوونکي پلاوی به د کب تر شلمې چمتو سي.
در تعیین هیئت مذاکر کننده مؤثریت، مشارکت، صلاحیت و معیارهای واضحی در نظر گرفته خواهد شد. هیئت اعضای هیئت مذاکر کننده باید مدافعین قانون اساسی، جمهوریت و حقوق اساسی مردم افغانستان باشند. هیئت مذاکره کننده ما الا 20 اوت سال روان آماده خواهد.
ښاغلی غني له ملي شورا وغوښتل چې دوه سناتوران یې چې یوه یې مېرمنه او بله یې نارینه وي او همداشان 15 وکیلان چې دوه یې مېرمنې وي د پلاوی د غړیتوب لپاره تر سبا ارګ ته معرفي کړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې له توافقنامې له محتوا سره سم کامل اوسي او بندیان آزاد سي. د هود په شلمه چې د مارچ 10 کېږي بین الافغاني مذاکراتو ته طالبان تیار دي. نوموړي ویلي دي چې طالبانو مذاکراتي ټیم آماده او همداشان ایجنډا یې تیاره کړې ده او د شوې توافق سره به سم کار پر مخ ځي. بلخوا د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني وایي چې له طالبانو سره د حکومت د سولې هوکړه باید د ملي شورا له لوري تایید سي.
و ایجاب می نماید تا در حد تصمیه که منجر به تین سرنوشت مردم این سرزمین گردد. شورای ملی که از خاطبه ملت نمایندگی می کند در این پروسه بزرگ ملی سهیم بوده و نقش قابل ملاحظه را داشته باشد. شورای ملی هر گونه تصمیم و فیصله حاصل شده از نتایج گفتگوهای سر را بعد از تصویب شورای ملی مدار اعتبار می داند.
د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شو چې له مخې به د مارچ په 10مه بین الافغاني خبرې پیلېږي. بله ان صاحب
دوستانو زموږ آزادۍ راډیو ناوري له رحمت الله افغان مننه کوو چې له کابل د ولسمشر غني د نننیو څرګندونو ریپورت راکړ. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. یو شمیر افغان سیاسیون وایي پلاوی باید ټول شموله واحد وینه ده چې بیلابیل پلاوی جوړ شي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د سیاسي چارو لپاره ودیر صافي سره مرکه کړې او په سر کې د دغه پلاوی د جوړښت په اړه ترې پوښتلې.
مدني ټولنه ده، د علماو بخش ده، د میرمنو بخش ده، حتی د اطفال و ځوانانو حقوق هم پکې خوندي ساتل کېږي او آینده یعنی دغسې او همشمول د ټول افغانستان سراسری مورد قبول یا خبر باید وسی او نمایندگان باید وسی چې آینده کې هغې
بلزلی لس ډیرو چوي چې انتقادونه هم په دې اړه مطرحول. نو اوس چې کوم ولسمشر مثلا ویلي چې اوه کسبه د ملي شورا نه وي، دوه کسه د مشرانو جرګې نه او پنځه کسه د ولسي جرګې نه، دا خو د ولس استازي دي او ښځې هم پکې دي، نارینه هم پکې دي. فکر نه کوئ چې دا ښه طریقه ده مثلا که دغه کسان لاړ شي د ټول هغه برخو نه به استازي وکولی شي که دوی پکې موجود وي؟
او اصلا فکر کوم چې دا کمیت با مطرح نمی پده که کیفیت با ده موضوع مطرحی که نمایندگی که پینزلس کسا اوسیم که شل کسا که یویش کسا اوسی هم ده طول افغانستان ده خلکو باید کوله اوسی و همه غصه فیصله او پری خرسی شده اخوا سرا مقابل لوری سرا وشل ده اگو پا کولو که محاصر نقش پا آینده که پا طولنه که او په دې خپل سیمه او جغرافیا کې خلکو کې ولرلی شي. دغه سه یو کمیسیون باید وي که دا میکانیزم د لارې نه راټولېدای شي، لکه چې رئیس صاحب جمهور راټول کړي دي او راټولوي او بیا مورد تایید کوي. هیڅ په دې کې کوم ممانعت فکر کوم وجود ونه لري، مګر دننه رقیبان د حکومت د په اصطلاح ملي وحدت چې دوی لري باید د هغوی مورد قبول هم وي. دې ته ضرورت نه وي چې هغوی بېل ډله د مذاکراتو د خپل ځان لکه بېل حکومت چې غواړي دا مطرح شي.
دغه بین الافغاني خبرو ته تاسې څومره هیله منې صافي صاحب؟
زه فکر کوم چې هم په منطقوي سطحه هم په نړیواله سطحه باندې هم زموږ په دوستانو چې تروسه پورې موږ سره ملاتړ وي په جګړه کې هم هغوی هم سولې ته لیواله دي او مقابل طرف هم لیواله دي. دا که موږ وغواړو که ونه غواړو، که زموږ حکومت پکې برخاستو چنې ووهي که ونه وهي، دا سوله راتلونکې ده، دا موضوع فیصله ده. موږ لجاجت وکړو، ډېر شی به بایلو او که دای چې لار ونیسو او سولې په دایره کې ورسره شامل کو، نور هم را شامل کو. صرف نظر د شخصي قدرت ساتلو نه موضوع کېدل چې فیصله شي ټول خواته لاړه شي. دا هم د تاسته وایم که خیلی زحمت همدې حالت ته خپل ادامه ورکړي، دا هم نشي پاتې کېدلی، دوام نه کوي. بیا به هغه نور راضي و ټول مسایل به په یوې خوا فیصله کوي او قدرت به نیسي.
د کابل د پوهنتون استاد پوهاند ودیر صافی او چې تاسو ورسره مرکه اوریده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ کله آزادۍ راډیو نه اوري او تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې ته غوږی. اوس هم ناجیه صفایي څو اقتصادي خبرونه دروړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي د پانګوالو د هڅونې او په هیواد کې د پانګونو د زیاتېدو لپاره په یوې نوې تګلارې کار کوي. د دې خونې بیان جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل. د سوداګرۍ او صنعت خونې په دې اړه له سوداګرو سره خبرې او بحثونه هم پیل کړي دي.
همچنان ایجاد سهولت برای اوی د سرمایه گذاریهایی که سرمایه گذاری کرده در افغانستان روی یک پکیج یا بسته بندی بسته تشویقی کار میکنند.
نوموړي وویل دا تګلاره به د اقتصاد عالی شورا او کابینې سره تر شریکولو وروسته پلی شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان سوداګرو د ناامنیو او په هیواد کې د پانګونې لپاره د لازمو فرصتونو د نشتون له امله خپلې پانګې له هیواده بهر ایستې دي. د پکتیا چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پیازو د شلو زیرمو په پرانیستل کېدو سره د بزګرانو ستونزې به تر یوه حده پورې هواري شي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند ویل د پیازو دغه زیرمې د 4 میلیونو او 15 اویا زره افغانیو په لګښت ګټې اخیستنې ته سپارل شوي چې لګښت یې د کرنې وزارت له لورې ورکول کېږي. د پیازو دغه زیرمې ډنډه پټان او سمکنیو ولسوالیو کې جوړې شوې دي. هغه وویل د غزیر می کورنیو او بهرنیو بازارونو ته تر لیږدونی پوری د بزګرو او سوداګرو د پیازو د ساتنې لپاره خزای دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره د مناسب ځای د کمښت له امله د حاصلاتو یوه برخه له منځه ځي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 اویا افغانۍ 80 پوله، یو روپۍ رو 4 اویا افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 478 افغانۍ.
ناجی صافی وچې اقتصادي خبرونه در واورول. زمغغلا ازادي رادیو ناوري د افغانستان په اړه نور ریپورتونه او مطالبه هم لرو، خو مخکې تر هغه یو نړیواله مسله راخلو. په سعودي عربستان کې څو تنه د سلطنتي کورنۍ غړي نیول شوې دي. په 2018 کال کې کله چې محمد بن سلمان د سعودي عربستان ولیعهد وټاکل شو، د سلطنتي کورنۍ ګڼ غړي یا ونیول شول یا په کورونو کې نظر بند شول. په وروستیو کلونو کې د سلطنتي کورنۍ یو شمېر غړي خوشې شول. اسمت ساروان دا موضوع په رسنیو کتاب کې کړم. دا اوس سره په سټوډیو کې دي ساروان صاحب. په سعودي عربستان کې د تاسو نیونو په اړه جزئیات څه دي؟
مننه انسب. د سعودي عربستان چارواکو د سلطنتي کورنۍ درې غړي نیولې دي. ځینې وایي دا نیونې پر وخت غختلې ولیعهد محمد بن سلمان د کنټرول د زیاتېدای و بل نه خبر. د امریکایي رسنیو د راپور لمخې په نیول شویو کسانو کې شاهزاده عبدالعزیز ال سعود چې د پاچا سلمان ورور دی شامل دی. نوموړی چې نن نیول شوی په 2018 میلادي کال د سلمان بن محمد د ولیعهد سره مخالفت کړی و.
د دوی د نیولو د څرنګوالي په اړه څه ویل شوی؟
وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې د څو سرچینو په قول چې نمونه یې نه دي اخیستي ویلي، شاهزاده احمد او د پاچا وراره شاهزاده محمد بن نایف د سلطنتي ګارد لخوا نن سهار وختي له خپلو کورونو څخه نیول شوي دي او دوی په خیانت تورن شوي دي. نیویارک ټایمز هم د نیونو راپور ورکړی او ویلي دي چې د شاهزاده نایف کشر رور شاهزاده نواف بن نایف هم نیول شوی دی.
تاسو د لویدیځو رسنیو په قول د نیونو په اړه معلومات ورکړل، په خپله سعودي عربستان څه وایي؟
سعودي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. په دې اړه هم سعودي چارواکو څه نه دي ویلي چې دوی څه خیانت کړی دی، خو ګومان کېږي چې هغوی د کودتا په تور یا د کودتا په شک نیول شوي دي. سرچینې وایي چې احمد بن عبدالعزیز او محمد نایف چې د پاچا کېدو چانس یې درلود، اوس له داسې تورونو سره مخامخ دي چې کېدای شي له کبله اعدام شي. د دې اشاره ظاهرا کودتا ته ده. دوی دواړه یو وخت د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیران ول. محمد بن نایف په هماغه موده کې د امریکا له استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لرلې، ځکه چې د سعودي د کورنیو چارو وزارت د خپل هیواد د استخباراتو څارنه او کنټرول په لاس کې لري. په 1498 لمریز کال کې چې محمد بن سلمان د سعودي عربستان ولیعهد شو، د محمد بن نایف موقعیت په حکومت کې خورا کمزوری شو. د سعودي پاچا د 1498 لمریز کال په 1 میاشت کې د یو فرمان لاره محمد بن سلمان د خپل ناسکه ورور مقرن بن عبدالعزیز په ځای ولیعهد وټاکاو. تر اوسه پورې دی ولیعهد دی او ډیر شدت سره اقدامات کوي، اصلاحات هم راوسیدي او ویل کېږي چې فعلاً په سعودي کې ټول واک دده په لاس کې دی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اسمت ساروانو چې تریوا موردل، په سعودي عربستان کې څو تنه سلطنتي غړي نیول شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روزګان ولې چارواکي وای افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې سل تنه ملکی وګړي د طالبانو له منګولو آزاد کړي. د چارواکو په وینا دا کسان تیر ورځ وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار اړوند د میلې له یوې سیمې برمته کړي وو. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له نور تفصیل سره.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې وسلوالو طالبانو پر دغه ملکی کسانو برید کړي او وروسته یې تر شلو زیات ملکی کسان برمته کړي دي. چارواکي زیاتوي چې د یاد برید پر مهال یو ملکی کس هم وژل شوی او یو بل ټپي دي. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه کسان د ترینکوټ ښار اړوند د سوزل د دشت او باخود د غره له لمنې څخه بیولي دي. د والي ویان زړګي بادي هم دغه پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې یاد ملکی کسان دغه سیمې ته په میله پسې تللي وه چې لومړی وسلوالو طالبانو ورباندې برید کړی او وروسته یې ونیول.
دوی خپل په میله بوخت و وروسته له دې نه وسلوالو مخالفین راټا کېږي او دوی برمته کوي د ځانه سره. تقریبا دا یاد خلک د شلو څخه ډېر کسان وسوال مخالفین نیولې. دا د جملې څخه شپږ تنه بېته خوشې شول او باقي مانده نور پاتې دي.
عبادي دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د یادو کسانو د خلاصون لپاره سمدستي افغان پوځیانو په یاد سیمه کې عملیات پیل کړي چې د یادو کسانو له جملې شپږ تنه بېرته آزاد کړي او په خبرې چې پاتې نورې لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. دی وایي د دې تر څنګ افغان پوځیانو پر یادو وسلوالو طالبانو هوایي برید هم کړي چې پر مهال یې درې وسلوال طالبان وژل شوي. محمد افضل یو له هغه کسانو څخه دی چې د وسلوالو طالبانو له منګولو او له یاد برید څخه روغ وتلی دی خو ملګری ټپي سوی دی. د ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې وویل.
مشکل له وسار په میلا باندې چاله ته موږ وارلو مقصد یو ځای کې موږ ناستو د ازمات باندې مرګري چې هغه مخ ته در موږ لاړه نه چې په وخت کان وسو د غوسم ته په کان وز مقصد د دانور طالبان سو مرڅخه چې هغه دی و وشتله مقصد ما څه دی چې ما ته لاس پورته فی ما پر میزان شګور ما پیسو شانته وینه مقصد ما دا نه پر دې تر ور دي نور خلک الته نیولې و متران شان نیولې و نور مشکل
څونه کسان به مثلا تاسو ولې د څمر کسان ته دی ونیول
د دې کسان باندې جدي شي د څنګه خو ګر کړی و
بل خو بیا په سیمه کې معلومات ښیي چې د برمته سو کسانو شمیر زیاتی. په سیمه کې معلومات دغه راز زیاتوي چې د یادو کسانو شمیر تر 50 پورې هم رسیږي خو دا لا تر اوسه پورې دقیقه معلومه نه ده چې څومره کسان برمته سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په تېرو دوو اونۍ کې دوهم ځل دی چې وسلوال طالبان لسګونه ملکي کسان برمته کوي او خپلو زندانونو ته اچوي. له دې څو ورځې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت په چاک ولسوالۍ کې 50 ملکي کسان برمته کړي وو او د غراز له دې سره یې څو ورځې وړاندې هم په ترینکوټ ښار کې د سولې د ولسي حرکت یو غړی هم برمته کړي چې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو په منګولو کې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خستي نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیل سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د پکتیا د پکتیکا د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په دې ولایت کې 1350 بستونه خالی دي. د پکتیکا یو شمیر ځوانان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې لا هم ګڼ شمیر بستونه خالی دي او ولایتي ادارې په اعلان او ډکولو کې پاتې راغلي. دوی وایي هر کال د پکتیکا ګڼ شمیر ځوانان د هیواد له مختلفو پوهنتونونو فارغېږي چې زیاتره یې بیکار دي. احسان آرین په دې اړه رپورټ لري.
په پکتیکا کې یو شمیر ځوانان او مدني فعالان د دې ولایت په ولایتي ادارې نیوکه کوي چې نه یوازې د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره پلان نه لري بلکې په دې ولایت کې لا هم ګڼ بستونه خالی دي چې دوی اعلان ته نه دي سپارلي. د دې ولایت یو تن ځوان احسان الله سمون وایي
پکتیکا کې د ارګونو د خرنې دوه لیدر معلمین دي. یو د پکتیکا پوهنتون ده چې هر کال تقریبا د نورو ولایتو په شمول زرګونه محصلین ورکوي. ولایتي اداره تر اوسه پورې په دې برخه کې پاتې راغلې ده. ډېر بستونه دي چې نه اعلانېږي.
نقیب الله سجاد د پکتیکا ولایت هغه لوست ځوان دی چې له نن څخه کابو څلور کاله وړاندې د پښتو ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو په وینا یې تر اوسه بیکاره دی. دی وایي ګڼو ادارو ته یې د دندې لپاره اسناد هم لیږلي، خو په ادارو کې د فساد او د خپلوۍ د پاللو له امله همداسې بې دندې ګرځي.
چې تر اوسه پورې ما کومه رسمي دنده نه ده پیدا کړې په کومه اداره کې. پکتیکا کې اوس مهال ډېر بستونه شته چې اکثره وایي د ځینو ادارو د رئیسانو له خوا څخه ساتل شوي دي. که یو غواړي چې دا بستونه اعلان ته وسپاري، ځکه دوی د خپلو کسانو لپاره ساتلي.
دوی دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د روڼتیا سربنسټ د راپور له مخې په حکومتي بنسټونو کې د فساد موجودیت د خلکو په ژوند منفي اغیز کړی. د پکتیکا ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو آمریات مسؤلین مني چې په دې ولایت کې 1,850 بستونه خالی دي، خو وایي د اعلان لپاره د کار په قانون کې د مختلفو طرزالعملونو رامنځته کیدل د دې سبب شوي چې د یادو بستونو اعلان وځنډیږي. د دې ادارې آمر کفایت الله عابر ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر دغو بستونو د اعلان صلاحیت له مرکزي کمیسیون سره ده چې د ټول هیواد په کچه یو ځای بستونه اعلانوي او د کنکور له لارې له داوطلب کسانو ازموینه اخلي.
پروس کال نه راپدې خوا په قانون کې تعدیلات راغلي دي. پنځم او د شپږم بستونو چې هغه مسلکي نه اوسي، ټول پنځم او شپږم بستونه د استادانو هغه تابع د کانکور د خدمات ملکی دي. د مرکز کمیسیون کار ده هغوی چې بست اعلان کړي کولی شو چې ځوانان په دې بستونو کې استخدام.
په پکتیکا کې د بیکارۍ په اړه د ځوانانو شکایتونه په داسې حال کې مخې ته راځي چې سږ کال یوازې د پکتیکا له پوهنتون څخه 458 تنه محصلین فارغ شول، خو د همدغو محصلینو په وینا چې تر اوسه یې نیمایي تازه فارغ شویو کسانو ته هم د کار زمینه نه ده برابره شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
دا د ازادي رادیو دا تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته غوږی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحاتو اوریدل کیږي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
زه جنگ محمد جهانی هم د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زه په سوله باندې ډېر خوشحاله یم. موږ ټول افغانان او دا هیله لرم چې سوله اتمان راشي. طالبانو هم دا هیله ده چې خپل پر وربان باندې اعتبار ولري. داسې نه چې په یو ولایت کې بریدونه کېږي په بل ولایت باندې. دا هیله زه ډېره لرم. موږ ټول وربان باندې ډېر خوشحاله یو، ډېر توافق باندې لرو. السلام علیکم.
خبر داشې د ورور چې خپل هغه د پاکستان راتلو ورځ د کوژک په غره باندې طالبان ولاړ وو. د پاکستان د فوج سره ګډ ولاړ وو او کومدیر ورکولې په هلمند وو. په کندهار باندې د حملو او د واکسین وو. پاکستان په مشکل مداخله نه کوي. په مداخله توري کې سپینې مفت په سترګو ولیدل چې پنځلس نفره طالبان وو او سل دانې د پاکستان عسکرو په کوژک په غره پر سر د پوستې په څنګ د ګړند پوستې سره ولاړ وو. نو موږ چې تباه او برباد ټول د پاکستان لخوا تباه او برباد وو. ابل سګونی بابا موږ دغه امر کړی دی. ملي پوسټ امر کړی تاسو جنگ مو کوي. دښمن په فلم ملي وکړي دا ته جنگ مو کوي. دا ولا سولي تدلې دي ګر ملي پوسټ په خلاص کوي دا غمل پر کې یو رسې کوشي شي دا نه یې فرا ګر کو پنه نه برابر دی. دا خپل پر رسول پر برابر دی. دا د وطن د ملت قاتلان دي. دا ظالمان دي. سلام علیکم ورحمه الله.
دا سوله زه 100% مطمئن یم چې دا سوله به راځي. دا بریتونه چې دا طالبان خپل یو زور یو افغانستان دولت ته ورشوي چې موږ داسې چې سره لاسلیک کړی دی او موږ داسې خپل دونه تخنیکي چارې لرو داسې زور لرو. دا سوله به اسمان راځي. ته ولس خوله وراړي چې توجهات چاکه ته جنگ د چا سره. دا سوله به اسمان راځي. افغانان و خوند وړونه دي. تشویش نه کوي. دا سوله به اسمان راځي. د مجبور دی امریکا سره لاسلیک کړی نه دی. جنگ چا سره کوي. خپل ورور سره چې ورور وژنه خپل یو کتاب نه درو.
ستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستان استاسو لا پیغامونو سو پیغامونو و چه خبارو شول من نلاغ آوری دون کوچه مکتا پیغامونو راسته ای و سم وقت غرمه دو لسنیمی وجه که دون که دی پا مکره دا دی ساد مهم خبرونو سرطکو تا لفریبا ظاهر نیورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پلازمینه کابل کې پرونی حمله بوګنوونکې بللې او په کلکه غندلې ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 15 تلین پر مراسمو په وسلواله حمله کې 2 ملکي وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 50 نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. ښاغلی پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د تلین پر مراسمو پر بې ګناه او بې دفاع خلکو برید د قدرت نه بلکې د کمزورتیا نښه ده. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشی کېدو خبر ورکړی. د روزګان امنیه قمندان محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان پرون تر شپږو بجو وروسته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې را خوشی سوي دي. د نوموړي په خبره طالبانو دغه ملکي وګړي پرون د ترینکوټ ښار له شاوخوا برمته کړي ول. د هاشمي په خبره طالبانو په دې ترڅ کې یو ملکي وګړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د دغو کسانو د خوشی کېدو په عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایروس 3 نوي مثبت پیښې تایید کړې دي. د دې وزارت ویان وحید مایار په یو بیان کې ویلي چې د نویو مواردو له موندلو سره په افغانستان کې په دې ناروغي د اخته کسانو ټول شمیر 4 ته لوړ شوی دی. په مزار شریف کې چارواکي وایي چې د کورونا وایروس خبرېدو له ویرې د نوروز میله نه لغوه کوي. د کورونا وایروس په نړۍ کې د خبرېدو په حال کې ده او تر 3000 زیات وګړي تر اوسه له دې عمله مړه شوي دي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پر لوی غونډو او میلو له دې عمله چې د وایروس خبرېدو مخنیوي وسی بندیز لګیدلی او چین وایي د کورونا وایروس نږدې ټولې نوې پیښې له بهر وروړل شوي دي چې ډیری یې د دوی په خبره په هغو کسانو کې دي چې له ایران یې په ورغلو الوتنو کې سفر کړی دی. چینایي چارواکو نن د مارچ 1 وویل په دې هیواد کې 9 نوې پیښې ثبت شوي دي چې د تېرې ورځې په مقایسه لږ دي. پرون هلته 143 پیښې ثبت شوي وې.
دوستانو خبرونو ملازادی راډیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. azadiradio.com مو دا ویب پاڼه پاته ده. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید دا تضمین ورکړي چې نور د نشي موادو کاروبار نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په هلمند ولایت کې څه د پاسا 8 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په لښکرګاه ښار کې د سوګنې په یو کور کې 8 کیلوګرامه چارس او څه د پاسا 3 کیلوګرامه ښیښه ونیوله. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د تخار ولایت پولیسو و کسان له لسګونو کیلوګرامه نشه موادو سره یو ځای ونیول. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر ازادۍ راډیو ته ویل له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د هود د میاشت پر 14 نیټه په طالقان ښار کې 350 کیلوګرامه چارس، څه د پاسه 1 کیلوګرام هیروین، څه اندازه ښیښه او نشه یي ګولۍ نیولې دي. دیو کسانو غوښتل چې دا مواد په طالقان ښار کې پر وړو خرڅونکو باندې خرڅ کړي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته ویل پولیسو په لومړۍ پیښه کې د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې 50 کیلوګرامه تریاک او 40 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د موټرو د تالاشۍ پر مهال 9 کیلوګرامه ښیښه او 3000 ټابلیټ کا ګولۍ هم نیولې چې جلال آباد ښار ته قاچاق کېدلې. د دې موادو د قاچاقو په تور 15 تنه هم نیول شوي دي.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل ولایت پولیسو څو تنه نیولي چې په کابل ښار کې څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه نشه یي مواد خرڅول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادۍ راډیو ویل په لومړۍ پیښه کې د هود د میاشتې پر 14 نیټه د کابل ښار په 15 ناحیه کې 3 تنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې د نشه یي موادو پر وړو خرڅونکو باندې 24 کیلوګرامه ښیښه وپلوري. په دوهمه پیښه کې پولیسو په 8 او 16 ناحیه کې 200 نشه یي ګولۍ، 2 کیلوګرامه ښیښه او 11 کیلوګرامه چارس له وو تورنو کسانو سره نیولي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیش را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان باید دا تضمین ورکړي چې نور د نشي موادو کاروبار نه کوي.
د طالبانو سره چې کله په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ شینوج په هغه کې یواله نور ډیرو مهم موضوعات څخه هم دغه د نشي توکو موضوع ده.
دا چې له طالبانو سره د سولې په تړون کې د نشي موادو موضوع څومره مهمه ده، په دې اړه د ولسي جرګې د پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه لرو.
په حمل او نقل او په زکات کې مستقیما ته حق لري، موږ په لسهاو اسناد درو.
د هغو ښځو د ژوند په اړه راپور لرو چې له خپلو معتاد میړونو څخه طلاق غواړي.
د بشري حقونو له خپلواک کمیسون سره د جلاوالي 390 قضیې ثبت شوې دي.
د اقبال په نوم معتاد وایي چې نشي می اعصاب را خراب کړي دي.
چې زیاته نشم به ونه کو بیخي به خپه هم پوه شو، مای چې ځان په بلا پوه شو ټوپک سره ځان ضربه که.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
سلیم چیرې دی؟
سلیم نو څه درته وایم؟
څنګه څه راته وایي؟ سمه خبره وکړه.
ولې ته نه یې خبر؟
اوس خپرونه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د ملي امنیت شورا په اندېښنو باندې پیل کوو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې د نشي مواد موضوع نه یادول د اندېښنې وړ خبره ده. د امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د نشي مواد موضوع د بحث اصلي برخه وي، ځکه چې په افغانستان کې د ملت او حکومت پر ضد د روانې جګړې مالي سرچینه همدا نشي مواد دي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د دایمي سولې لپاره باید له طالبانو څخه دا تضمین واخیستل سي چې د نشي موادو له قاچاقونکو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې په تړون کې طالبانو دا تضمین ورکړی چې له ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي، خو په دې تړون کې نشه یي موادو ته چې د طالبانو او ترهګرو ډلو اصلي مالي سرچینه ده هیڅ اشاره نه ده شوې. د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي که په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي، نړیواله ټولنه به د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه پټه خوله پاتې نه شي. نو له دې امله باید طالبان دا تضمین ورکړي چې د نشه یي موادو له کاروبار څخه به لاس اخلي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د نشه یي موادو موضوع د بحث یوه مهمه برخه وي.
زموږ بحث دا چې د طالبانو سره چې کله په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ شینو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت طالبان مخامخ خبرې سره وکړي، په هغه کې یواله نورو ډیرو مهم موضوعات څخه هم دغه د نشه یي توکو موضوع ده چې طالبان په دې اړه باید هغوی دریځ واضح شي، ځکه دا پتن د نشه یي توکو څخه د راغلي عوایدو له ادرسه د افغانستان د حکومت او خلکو پر ضد باندې جنګ کیږي. نو مهمه ده چې په دې اړه باندې وضاحتونه ایجاد شي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې یا شګار د چیړنو پر بنسټ طالبان هر کال د نشه یي موادو له کښت، تولید او قاچاقو سره د همکارۍ له لارې 1500 میلیونه امریکایي ډالر ترګوتو کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د راپور له مخې امریکایي نظامي ځواکونو په 2010 او 2013 میلادي کلونو کې د هوایی بمباریو له لارې په طالبانو پورې تړلې د نشه یي موادو لسګونه کارخانې ویجاړې کړي او یوازې په فرا ولایت کې د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت هیروین له منځه وړي چې په طالبانو پورې یې اړه درلوده. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي چې نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه ده، باید له طالبانو څخه دا تضمین واخیستل سي چې د نشه یي موادو له مافیایي ډلو سره به خپلې اړیکې شلوي.
همه مواد یې باید
د دې تړون ټول مواد باید یو ضمانت ولري. د افغانستان خلکو او نړیوالو ته باید تضمین ورکول شي او باید څارنه هم نړیواله ټولنه پر غاړه واخلي. له دې موضوعاتو څخه یو یې هم د نشهیي موادو کښت، تولید او قاچاق دی، ځکه چې نشهیي مواد تر ترهګرۍ ډېر خطر لري او زموږ د خلکو ټول زوري اوبه کړی دی. باید د نشهیي موادو په اړه هم یو تړون وشي چې زموږ خلک له دې ناورین څخه وژغورل شي او دا موضوع هم یو پیاوړی ضمانت غواړي.
د طالبانو غویان تر دې مخکې د لیکلي پیغام له لارې ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی د نشهیي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې لاس نه لري، خو د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څېړنو له مخې د ډیری کوکنارو کښت او هیروینو جوړول په هغو سیمو پورې اړه لري چې د طالبانو په واک کې دي.
محمد ایاز ترنکو چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د اندېښنو په اړه راپور اوروه. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دې واقعاته په کتو سره چې نشهیي مواد د افغانستان د جګړې اصلي مالي سرچینه ده، آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې به د نشهیي موادو موضوع ته پام نه کول د دې لامل نه سي چې په راتلونکي کې ترهګرې ډلې له دې سرچینو څخه پیسې ترلاسه کړي او جګړه به نوره هم پسې اوږده سي؟
موږ تعجب کوو چې کومه سولې توافقنامه چې 18 میاشتې پر هغه کار وسو او پس له ډېر اوږده انتظار سره بالاخره د توافقنامه راووتله. په توافقنامه کې یوه اساسي ستونزه چې هغه ته هېڅ اشاره نه وسوې او اصلي عامل د تشنج او د بیامنۍ مواد مخدر و، هغو ته هېڅ اشاره نه وسوې او نه کوم په توافق کې راغلي وو چې دوی باید څه وکړي. ځکه یګانه مشکل چې په افغانستان کې پیښ دی د طالبانو یا د مخالفینو د تمویل هغه مواد مخدر و. نو دا واقعا اوس خو تصادفاً ظاهراً داسې راغلې ده چې په توافقنامه کې دوی د امریکایانو سره جنگ نه کوي، پر هغو حملات نه کوي، لیکن پر افغاني طرف باندې حتی دوی تازه اعلان وکړي چې موږ عملیات اعلانوو. وخت دوی عملیات اعلانوي او تمویل یې د مخدره موادو څخه کېږي، له کوم چې جهانیان په دې کې په وار وار رپورټونه نشر کړي دي. پس نو زه فکر کوم چې دا یو غټه خلا ده د سولې په پروسه کې. نو نه پوهېږم، پمپیو وزیر خارجه د امریکا دوه ورځې مخکې دې خبرې ته اشاره وکړله چې موږ دوی سره دوه پټ قراردادونه مې امضا کړي دي. هغه پټ قراردادونه در وسه د ملت سره نه شریک شوي چې آیا په هغو دوه پټو قراردادو کې د مواد مخدر موضوع شته که نشته. کوي خو ډېر څه دي او که نه وي دا یو غټه ستونزه ده، غټ تشویش دی او دا کېدای شي د جنګ د اوږدوالي سبب وکړي.
بلې، ځینې مسایل داسې دي چې دوی بعضې مسؤلیتونه افغان دولت او افغان ځواکونو ته راګرځي چې وروسته د نشت توافق نهایي کېږي او سولې مسله ختمیږي، خو دا د مخدره موادو مسله چې دا یوه نړیواله او سیمه ییزه ستونزه ده. په دې کې تاسو څه فکر کوئ چې افغان دولت به په راتلونکي کې وکړی شي چې داسې یو لوی مسؤلیت ومني چې حتی هغه سیمه ییز او نړیوالې اجماع او هڅې ته ضرورت لري؟
خپل توافقنامه مشروط پر دې ده چې دوی باید بین الافغاني خبرې شروع کړي. او بین الافغاني خبرې مې زه فکر نه کوم چې په څو میاشتو کې خلاص شي، ځکه دا ډېر اوږده پروسه ده. جزئیات یې د امریکایانو د توافقنامې څو چنده ډېر دي. امیدوار یم چې افغان حکومت یا افغان طرف یا افغان بین الافغاني ایحب یا پلاوی د طالبانو سره په خبرو کې د مخدره موادو مسله په جدي توګه ونیسي او د دې لپاره په ګډه مجادله شروع کړي، نه یوازې د حکومت له طرفه. که دا کار ونه سي زه په کامل اطمینان سره دا وایم که طالب نه وي نور داسې احزاب او خلک ګډل شته چې د مواد مخدر په حاصلولو سره، د هغو د زکات په حاصلولو سره، د هغو د فائدې په حاصلولو سره به دوی دا جنگ وشکي او د افغانستان ملت ته به یو ډېر اوږدمهاله سردرد وي.
یو مسله خو دا ده چې طالبان که ډېر کله دا رد کړي، دوی وایي چې مخدره موادو مسله کې دوی لاس نه لري ځکه دا یو نړیواله مافیا ده. نو دغه نړیوالې مافیا ته بیا داسې ادعا کوي چې طالبان یو چتر برابر کړی لکه نور ترهګرې ډلې چې دوی خپل فعالیت کوه. داسې امکان هم لري چې طالبان وکړی شي په راتلونکي کې، او آیا دا حساب په هغوی کېدای شي چې دوی به واقعا صادق وي له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه؟
وروره یوه موضوع خو د لمر نه ده، دا چې طالبان یې ردوي دا واقعیت وایي. کرل او قاچاق یې دوی نه کوي، په دې کې شک نشته، په دې موضوع موافق یو. لیکن په حمل و نقل او په زکات کې مستقیماً دوی حق لري. موږ په لسهاوو اسناد لرو چې د قاچاقبرو په کاروان په حمل و نقلو کې چې د ایران او دې منطقو ته وړل کېږي طالبان یې سکوټوي، دوی هماهنګه کوي، دوی ورسره وړي. پس دوی باید دې مسایل سره ګډ نه کړي. موږ پر طالبانو د کرلو او د بین المللي مافیه اتهام نه دي بسته کړی، بلکې د دوی د تقویې او د حمل و نقل دغه موږ پر دوی لرو چې اکثر اوقات په قاچاق کې نه بلکې د افغانستان د سرحداتو تیرول د دوی په مسؤلیت کېږي. هغه د قاچاقبرانو مانځته د کاروانو واقعیتونه شته، هغه کاروانونه چې بمبار شوي دي د طالبانو په موجودیت کې. په تېرو څو کالو کښې د کوردو اسناد موجود دي. طالبان باید د دې څه انکار ونه کړي. ټول محلي خلک په هلمند کندهار کې پر شهیدان دي پر دې موضوع باندې.
د خالد پښتون سره مو زموږ د همکار مرسلین ارسلان مرکه اورېده. ښاغلي پښتون وویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې مالي سرچینه نشي مواد دي، خو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده سوې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري. اوس مو پام د هغو ښځو ژوند ته راګرځوو چې مېړونه یې معتادین دي. په 1948 شمسي کال کې 1400 ښځو د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره د جلاوالي قضیه ثبت کړي چې په دې ښځو کې د اکثرو ښځو مېړونه معتادین دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دې ښځو ویلي دوی ځکه له خپلو مېړونو څخه جلا کېدل غواړي چې مېړونه یې معتادین دي. دا معتادین د کورنۍ لپاره روزي نسي ګټلی، اولادونه نسي روزلی، او د خپلو مېرمنو اړتیاوې هم نسي پوره کولی. د معتادینو د درملنې روغتونونو مسؤلین وایي چې د مېرمنې او مېړه د تفریق یا جلاوالي د غوښتنې تر څنګ د هغو ښځو شمېر هم ډېر سوی چې د خپلو مېړونو لخوا په نشو باندې اخته سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
خان محمد تر څو ځله نشې پرېښودلو وروسته بېرته معتاد او د خپلې کورنۍ د اوږو بار شوی دی. دا د خپلې مېرمنې اړتیاوې نشوای پوره کولی، ځکه یې نو ښځې طلاق ځینې وغوښت. شپږ کاله کېږي چې خان محمد د روزګان ولایت په ترینکوټ کې اوسېږي، او د احتیاط تر څنګ یې د ښځې او اولادونو جلاوالی هم ډېر ځوروي.
زه د کوره رالم، دلیه مې روزانه وکړه، خپل روزانه کوم، سره مازدیګر کار کوم. هېڅ اړیکې نه ورسره لرم، نه دوی زما سره اړیکې لري، نه زه د دوی سره لرم. دا به نه طلاق یم، دا به طلاق دی، طلاق سره کوم. 15 کاله کېږي چې زه کور ته نه یم تللی. دوی زړه در راکوي چې بلا خو اندازه یې نشته.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په دالیزونو کې هر ورځ لسګونه ښځې ښکته پورته کېږي او د خپلو ستونزو د هوارۍ لپاره دې کمیسیون ته ورځي. په دې ښځو کې ډېری یې غواړي چې د دې کمیسیون په همکارۍ له خپلو معتادو مېړونو څخه جلا شي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مسؤله لطیفه سلطانی وایي چې په 1990 شمسي کال کې له دوی سره مېړه او مېرمنې د تفریق یا جلاوالي لسګونه قضیې ثبت شوي دي.
د بشری حقونو له خپلواک کمیسیون سره د جلاوالي 390 قضیه ثبت شوې دي. دا چې ښځې کمیسیون ته راغلي او له خپلو مېړونو څخه جلا کېدل غواړي یو دلیل یې دا دی چې د دې ښځو مېړونه معتادین دي. کله چې یو څوک په نشو باندې اخته شي، بیا کار نشي کولی او د کورنۍ لګښتونه هم نشي پوره ورکولی. له همدې امله یې ښځه بې سرپناه کېږي او مجبوره کېږي چې له مېړه څخه جلا شي.
موږ وغوښتل چې د افغانستان له سترې محکمې څخه د مېړه او مېرمنې د جلاوالي د وروستیو شمېرو په اړه پوښتنه وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. د معتادو ښځو د درملنې د ملي مرکز رئیس ډاکټره ښایسته حکیمي وایي دا چې ځینې مېرمنې له خپلو مېړونو څخه جلا کېږي یو دلیل دا هم دی چې یو شمېر مېړونه خپلې ښځې په زور په نشو باندې اخته کوي.
هر ورځ زرګونه ښځې د نشه یي موادو قرباني کېږي، ځکه چې مېړونه یې معتادین دي. د دې لپاره چې ښځې د دوی په واک کې وي او ځنې جلا نه شي، نو ځینې مېړونه خپلې ښځې په نشو باندې اخته کوي. نشه یي مواد د طلاق او تفریق لوی دلیل دی.
په افغانستان کې څه د پاسه 300,000 افغانان په مستقیم ډول نشه کوي. له دې ډلې څخه زرګونه یې هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو د غړو او یا هم د خپلو مېړونو لخوا په نشو باندې اخته شوي دي. حقوق پوه په کورنیو چارو کې مشاور هدایت الله عظیمي وایي ډېری معتادین چې د خپلو مېرمنو اړتیاوې نشي پوره کولی خپلې ښځې طلاقوي.
اکثرا شاورهایی که مهاجرت کردن اینا معتاد به مواد مخدر.
ډیری میلیونه چې مهاجر سیوی له هیواد بهر په نشو باندې اخته سیوی دي. یو څوک چې معتاد سی هغه بیا د کورنۍ اړتیاوی په ځنګړي ډول د خزو اړتیاوی نشي پوره کولای. له همدې امله یې خزي غواړي چې ځینې جلا سی او یا خپل همدا معتاد شخص خزي ته طلاق ورکوي
و یا ګویم طلاق میدن.
د افغانستان د عامی روغتیا وزارت د څیړنو پر اساس یو موته د ورځې له 50 څخه نیولې بیا تر 250 افغانیو پورې پر نشه یي موادو باندې لګوي چې د لګښته په پام سره یو موتاد نشي کولای چې د کورنۍ مالی لګښتونه پوره کړي. دغه ډول هغه موتادین چې په میاشتو میاشتو خپلو کورونو ته نځي د کورنۍ مسؤلیت یې د ښځو پر غاړه وي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره یې په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په دې موتاد له حال خبر سو. 22 کلن اقبال د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د دې محلي پولیس په پوسټه کې لمړی په شرابو او بیا د شیشې په نشو باندې اخته سو. دا چې نشو اقبال نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
ما چې وپال د په ځځې اریوب کې اربکۍ کې وظیفه لرله، بس مغ دیگه مونه پیره کې غفلت شوی و، پیره کې ویده شوی و، مونه غفلت شوی و. خو بس انرژي کې مونه اشاره پو خوړل، بس بیا په ځان پوینه د غینه بعد ما ته زړه لرزه ولګیده. ما بس شین عمل شونه شروع وکړ، نور خو بهی مو عزت کې به هیڅ پرې نه خول، به هیڅ زندگی نه، به هیڅ زړه را تور کوله. خو بس بنیم کلم دای عمل کیږي پوش زړه سوی چې شل غلن و مغه ټیم کې سوچ فکر مو بدل بو پوش و انده سه ټیم نه باندې تیرې دو خو زړم بو بهی خپه و. منه بیا مو وظیفه کوله، خو بس زبرسته په ځان پوشم، بس بیا مو وظیفه پرې خو و. هاشه شی بو دومره کول چې بس ما ذهن به بدل بو پوش، سوچ فکر مو بدل و، بس اندینه مو شیشه و هلا. بس 500 افغانۍ 400 افغانۍ به ما وهله جمعه کې چې زیاته نشم بونه کو بهی به خپه هم پوش مای چې ځان کو بلا پوش ټوپک سره ځان ضربه کا. ما سندین هم بس خپل نشه ټیم معلوم به ورځم به درې ټیم شیشه وهله. د عمل زدې زدې تر واستم خو به زما ور کو به خو به کو سوچونه فکرونه به زما بدل شول. دا سی وای چې 2000 3000 به ما خسته په گیمیاشت کې افغانۍ بس دم په ځان مصرفولې خالص په شیشه وظیفه مو چې پرې خو بس بیا انداسې په کور کې پروت وم. په کور کې مال ډېر په مشکل او ټایم زما تیرولو، اعصابو کې ملک تکلیف شته نه. اوله په خور ډېر ټیټ وم، بس ښه صحیح جوړ ژوند زندگی مو بهي روغ جوړ وم، بس ښه ټیټ وم. نشه زه بیا داسې خراب خراب کوم بهي سه دو پیسو باور اچار را دینه کولو هیڅ شی نه پوتې پم په ژوند کې. یا خیر مور پلار بس راتوي پوه شو چې ته ملي توته نه پیسې بندې نه. مېرمن اولینی گزاره سره کول یو کال پورې، بس غن ورسته بیا غو گزاره سره نه کول. د ششی عمل نه ورسته چې را باندې خبر شول به هیڅ شی ما کې نو پاتې، به هیڅ غم غرض را باندې نه کاوه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا سي چې سلیم له خپل کور تللی، د ځوانانو یو ځانګړې ډله جوړه کړې او د برکلی په یو باغ کې وسیږي. دا چې دا څنګه ډله د څه ډول فعالیت کوي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
راجا راجا لالا جانا راجا
پیر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راجا راجا خدای دے رہا والا
لاسونه دې راکه چې ښکلې کړم.
دا به ښکلې کړم. راځه راځه دلته مخامخ راته کښېنه.
نه پیر صاحب، نه کښېنم، بې ادبي ده، همداسې په ولاړې درېږم.
څه وایه، څنګه راغلی؟
پیر صاحب، زه غواړم چې ستاسې مرید شم.
نوم دې څه دی؟
نوم مې اکبر دی.
کاکا غواړې زما مرید شي؟ نو ما سم پېژنې که نه؟
هو پېژنم دې، ته خو پیر صاحب مبارک یې.
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې، پیران خو ډېر دي، مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم. د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
زه هم پیر کېدای شم؟
هو، تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید زما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تعجود منځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه، زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري. لمونځونه څه کوې؟ بیخي مخ دې هم مه مینځه.
ښه، نو څه به کوم؟
موږ یو شرط لرو، هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې.
نو زه خو غریب سړی یم، پیسې نه لرم، چرس له کومه کوم؟
چې چرس نه لرې پیر خو لرې. خیر دی، پروا نه لري، دربار ته راځه، له یارانو سره خپل چرس وهه، چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي.
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي، دا به څنګه شي؟
مه کوه، دلته ډېر ځوانان راغلی چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي، خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي.
ښه، سمه ده، زه به په دې باره کې فکر وکړم.
سمه ده، ښه فکر وکړه. نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته.
خزی و خزی چیری؟
چه وایه؟ دادی دلته یما؟
سریه، دادی راغله ما، راشه کینه چه دوڑی درته راوڑم.
سلیم چیری دی؟
سلیم، نو چه درته وایم؟
سنگ سراته وای، سما خبرو که؟
ولی ته نه خبر چی چرسی سوی دی؟
هو پا آقا غم لڑلی عمل خوی خبریم، ما ویل چی پا بلا بلا اخته شوی دی.
بلا بلا ایت سکه، سملی ونه شوی دی. تو ټول ورځ له کوره ورکې، د لکه هېڅ غم در سره نشته.
او ښځې، څه پېښه ده؟ سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا؟
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې یې کولې.
نو څه یې ویل؟
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم، کله یې ویل چې پیر شوی یم، ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه.
توبه خدایه، دا څه اورم؟ سلیم اوس چیرې دی؟
اوس کور کې نشته.
نه پوهېږم چې چیرته به یې پیدا کړم.
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه.
هغې بیا څه ویل؟
ویل سلیم، په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده، ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي.
په بر کلي کې د چا کره اوسي؟
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی، د هغه په باغ کې اوسېږي.
بس ځم، دا اوس ورځم او پیدا کوم.
وسړیا، نو څه کوې؟ جنګ ورسره کوې؟
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. راځه. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. حاجی صاحب څنګه شو؟ د سلیم معاینات مو وکړل؟
او ډاکټر صاحب، معاینات مې وکړل.
ته راکه
دغه یې ډاکټر صاحب.
دا خو ډېره خطرناکه ناروغي ده.
ډاکټر صاحب څه تکلیف لري؟
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي. لیونی شوی دی.
څه شی؟ زما زوی لیونی شوی دی؟
هو لیونی شوی دی. د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي، او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده. ښه شو چې را دې اوس.
ډاکټر صاحب، دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو ډول عصبي ناروغي ده. دا د لیونتوب یو ډول دی. په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کېږي.
څه ډول فکر ورته پیدا کېږي؟
ناروغ فکر کوي چې زه پر حقه یم، کله وایي زه پیغمبر یم، کله وایي زه ملایکه یم. بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب، د دې ناروغۍ علاج نشي کېدی؟
ولې علاج نشي کېدی؟ ته اندېښنه مه کوه، موږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو.
کور دې ودان ډاکټر صاحب.
ښه شو چې هلک دې پر وخت شفاخانې ته راوست. که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده، او نور ځوانان هم په نشو ور سره اخته کېدل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.